د سهار 8 بجې سوې د خبرونه مو یو سات دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده، د زمریه اسد 18 د اگست 2. په کابل کې د امریکا شارج دافیر وی د افغانستان په جنوب او لویدیز کې بریدونو اندېښمن کړي.
The attacks that have been
هغه بریدونه چې په تیرو څو ورځو کې په ځانګړې توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوې، ډېرې اندېښنې راپورته کړي.
د افغانستان په جنوب کندهار کې جګړو په زرګونو کورنۍ بې ځایه کړي.
په عذاب د کوچنیانو سره راوتلي چې نو شان پاد لټ سر لټ پښې راوتلي.
د فرانسې تر څنګ پرون د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې لسګونو افغانانو لاریون وکړ.
په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخوارې نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي.
امریکا وایي د اسرائیلو پر یوه تیل وړونکي بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. خو خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي روان میلادي کال نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي. په کابل کې 5,000 کسانو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. پاکستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر دوو پولیسو حمله شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په فراه او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې دا خبر ورکړی دی. د یو این ایچ سی آر د بیان له مخې 2021 میلادي کال کې نږدې 3,60,000 افغانان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. بې ځایه سوي کسان وایي چې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په موقتي ځایونو کې هم له ډیرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کابل کې 5,000 ښځو او نارینه وو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د دوی د ازموینې پر مهال د افغان پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی او نور لوړپوړي پوځي چارواکي هم حاضر وو. جنرال احمدزی په پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ځوانان وستایل.
قدردانی مې کوم از فرد فرد شما.
له تاسو هر یو او له ګرانو کورونې مو مننه کوم چې په دې اساس شرایطو کې چې زموږ په هیواد کې د افغانستان د قسم خوړلو د دښمنانو لخوا حمله شوې او تاسو راغلي یاست د ملي اردو پلیکو کې شمولیت کوي، امتحان ورکوي او بل اخر په پروسه کې شاملېږي.
کابل کې داسې وخت 5,000 ځوانانو پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو ازموینه ورکړې چې په ټول هیواد کې جګړو زور اخیستې او راستر بلې افغان پوځ او وسلوال طالبان پر یو او بل بریدونه کوي. د کاناډا په تورنټو ښار او د فرانسې په پلازمینه پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او جمهوري نظام د ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون وکړ. سیاسي فعال او د تورنټو د مظاهرې یو تنظیمونکي حزب الله کاظم ازادي راډیو ته وویل
زموږ د دې لاریونونو د برکت چې دا یو لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې. نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس پکار شي.
له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو له هغې ډلې بلجیم، جرمني، سویډن، بریتانیا او هالینډ کې هم ورته مظاهرې سوي دي. سره له دې چې لاریونوالو د پاکستان حکومت او پوځیان د افغانستان په جګړه کې ښکیل بللي، خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه دا موضوع رد کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د دغه وزارت وایان دستګیر نظری پرون ازادي رادیو ته ویل
وزارت تحصیلات عالی به خاطر جلوگیری بیشتر
د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو حاضری د واکسین د کارتونو په اساس تنظیم کړي او تر دې دمه د پانتونو او لوړو زده کړو ماشو 80,000 محصلینو ته واکسین لګول شوی.
بیشتر از 80,000 تن از محصلین ما واکسین کوید نظر دریافت کردند.
وزارت پر محصلانو د کورونا ضد واکسین جبري کړي او ویلي دي چې د واکسین له کارت پرته خپل تحصیلي ادارو ته نسی ننوتلی. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه کمپاین کې به د دولتي او غیر دولتي تحصیلي مؤسسو 4,05,000 محصلان واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,40,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له دې ډلې شاوخوا 6,800 کسان مړه سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړی چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت ساته. برید موټر سایکل سپرو کسانو پرون په پېښور ښار کې کړی دی. د برید په نتیجه کې د پاکستان د پولیسو یو افسر وژل شوی او بل چپی دی. د واکسین د ټیم غړو ته زیان نه دی اوښتی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر جمعه د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ او تمه کیږي چې 3 میلیونه اول کم ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل سویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان په هغه حمله کې وژل سوي چې د دې ډلې د یو وژل سوي غړي د جنازې پر مراسمو وسوه. پرون د لبنان د دې شیعه ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلدا سیمه کې وسوه ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یو شپه مخکې وژل سوی و. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یو بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله. جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. کریستینا تیمانوفسکایا د یکشنبې په ورځ وویل چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف هغه هوایي ډګر ته بیولې وه او غوښتل یې چې بیلاروس ته یې ولېږدوي. دا ټول وروسته تر دې پیښ شول چې د اتلتیک یا ځغاستې د برخې د بیلاروسي لوبغاړي په خپل انسټاګرام کې ولیکل چې ګڼې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیکي لوبو بې برخې شوې. د بیلاروسي لوبغاړي ویلي چې له جاپان څخه نه وځي او د اولمپیک نړیواله کمیټه دی د دې پیښې په تړاو مداخله وکړي. د بیلاروس د اولمپیک چارواکو ویلي چې دغه ورزشکاره د ډاکټر په لارښوونه د هغې ناسم رواني حالت په کتو بیرته بیلاروس ته لیږل کېده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د افغانستان په جنوب او لویدیس کې بریدونو اندېښنې راپورته کړي. راس ویلسن دا خبره ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وکړه او زیاته یې کړه چې طالبانو د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ځینې برخې چې یو پکې د تاوتریخوالي کمول وو نه دي پر ځای کړي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو غونډه کې طالبان تورن کړي چې جګړو ته یې شدت ورکړی دی. نور تفصیل په یو راپور کې.
د افغانستان په جنوب او لویدیس کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. دا وروستۍ 2 ورځې په لشکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب ورکړی. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې
هغه بریدونه چې په تیرو 2 ورځو کې په ځانګړي توګه لښکرګاه، کندهار او هرات کې شوي ډېرې اندېښنې راپورته کړي. موږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅولي کار مور سره کړی چې د دغو بریدونو په وړاندې د مبارزې لپاره له معقولې پلي کېدو وړ واقعي تګلارې سره مخته شي. افغان ځواکونو د څو نویو په اوږدو کې ښه فعالیت کړی. دوی په یو شمېر سیمو کې طالبان بېرته په شا تمبولي، په یو شمېر سیمو کې د هغوی لاسته راوړنو مخه نیولې. امریکا د سفارت شارج دافیر وایي سره له دې چې طالبان له امریکا سره تړون لري خو ګڼو برخو ته پابند نه دي.
There are elements of the US Taliban agreement.
د متحده ایالاتونو طالبانو په تړون کې شته داسې مسایل چې طالبان تر ډیره ورته ژمن دي. یو شمېر داسې مسایل هم دي چې هغوی زموږ په باور ورباندې پابندین نه لري. د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه دوی ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دوی د خبرو په مستقیمه لار کې نه دي ښکېل. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راښکته به شي راټیټه نه شوه، بلکې لا پسې پورته
لاړه.
په افغانستان کې د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات داسې وخت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبره وکړه چې د یوناما 2 ورځې مخکې راپور په اساس که طالبان بریدونه ونه دروي ښایي 2021 کال په تېر یوه نیمه لسیزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو خونړی وي. د یوناما په راپور کې راغلي په شپږو میاشتو کې 1450 ملکیان وژل شوي او 3450 نور ټپیان دي. طالبانو د یوناما دغه راپور یو اړخیز او له حقیقت لرې بللی و. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا یکشنبه په ارګ ماڼۍ کې د کوچیانو له مشرانو او استازو سره په غونډه کې د روان تاوتریخوالي ټول مسؤلیت په طالبانو واچوه.
ما سولې د پاره هر څه چې د وطن په توان کې وکړه دا مه وایې چې موږ دوی وایې چې دوی د جنګ مسؤول دي. خدای المن فکره نه یو سل 50 جوماتونه یې شهیدان کړي دي په اسلام کې. دا طالب خوانی طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وزل دي خلق زولند ولد
وصل ول طالبانو د افغان ولسمشر دغه سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی خوده لخوا تر دې مخکې په افغان حکومت تور لګولې چې جنگ ته پلمې لټوي او د سولې د پروسې خنډ ګرځي په افغانستان کې د جنگونو زیاتېدو د جنگ د ښکېلو خواوو په درنې مرګوبلې سربېره لویه برخه ملکیان زیانمن کړي د یو این ایچ سی آر یا د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د ارقامو له مخې سږ کال له 3,60,000 ضروري افغان ملکیان د جنگونو په خاطر له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي
کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده په وروستیو دریو اونیو کې له کندهار ښار او ولسوالیو څخه تر 22,000 ډېرې کورونې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي د کندهار چارواکي ویل دي کورونیو څخه 1,500 په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي بې ځایه سوي کسان د امن غوښتنه کوي تفصیل په یو راپور کې
د کندهار اجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل به ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلی او دلته پناه راوړي
جنگ دا شان سری مرمر چې په تاسو په عذاب د کوچنیانو سره راوته چې نو شان پاد لټ سر لټ پښه راوته چې یو حق نه دغه چر باندې
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لمړی ځل وي چې دوه بزر کورنۍ لخپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره د سرپنا ځای هم نه لري
موږ دغه چې د جنگ ما وینه راوته چې د جخو عمر مې یو راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي دغه راووتو د خپل کوچنی عمر راوېستل بالا مسر راوېستې دغه یو دوه ګډړان مراخستې یو دغه راخستې دغه یو دانې تو سر مراخستې نور مشه نه دراخستې رالو
په دوی کې داسې کسان هم ستچې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې باندې پاتې دي
اوس نو خپل کوچنی نه یو کوم ته په مړه استې به سوي استې به پتا به څه چان کړی کولی مې دا وټو وټو په سیو پری اوس نو په سینا جوړې چې څه به سوي امړه بیا ته نو نه کړی یالو نه ته خدای شي ایلو هغه هم نوډون د پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلی ولور ته پری شو وټ کړی لور ما ورول لور ز ز مو ځان ته ملنګ کې ژه مار دای چې سملم لاړم کوچنی نه پاتس وروځ ولن سره ار ځا چوس بار څو غته راګ دغه ویر به تنه کوم خاله ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به سپزي سره کوم کې سترګې به را وکړي څه چم به وای
په دې به ځای سو کورونی کې دا سې کورونی هم ستچې دوه تر درې زل به ځای سوي به بنرګیس اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ وسیدونکې ده دا وایي لمړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې لامل د شهر و میهاوزې تر به ځای سو خودلته په و میهاوزې کې هم جګړو زور واخیستي چې وس اړس وچی د هجانو په کېم کې پناه واخلي
ام فایوای و دستره کې هغه دستریم پروندا صفاتس مې ماشام په سرو مردو کې کې تاس په تاونه و داس مردک و داس ګولې وی چې په خدای ته مو هیڅ مرچ باندې پاس خدای وای و پوري نه بیا درایې ترا د درایې سره برایې د مردو کو د ترا غلی یو هیڅ شی مو نه په دنیا نه وړي په دای و کپڑے چې مړ مومنا نه و ته دې وړه ته دې چې نو و ته خلاص داس په مردک را باندې وړې دلم هغه ته مخبره ده چې خدای په نام پر موږ ګولې مو وروي مش خانک مړه سو په نام
بی بی رابیا بیا د ومه حافظې څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلی ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپاش کورنۍ ځای پر ځای سوي دي هغه وایي د ګرمۍ لامل اولادونه ناروغه سوي او پر بسترون ورته پراته دي
ترې مرمه را باندې ورېدل هغه د وسم په کورو طالبان دي نو خپل سره کورونه مپاتسې دایم په دبل په وتا کو کې ژوند کوو مستره جو کومه کو کې مستره خپل ځای نه وځای درک
دا غدي لور ملنبا و اره د تورټوګر ته به د شیدل ته به د پرتا د ډاکټر ته وار وس د لنځ خنک ولي شې مرکه لکه سره زپتي دلته شپږ مخمنه وو په دا وخت کې شپږ کور
د دې به ځای سو کورونی یو وازنې هله داده چې سیمه امن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي
الا دار کوم ته کین وکنه د لور مرابس راغستل په ما یو راغلو بل بل راغلو په وسول نه دی د کښنیم دغه ستر د ګروانو نیول بل بل دغه شتور غرزل مازی به میزان استي دغه موقع نه و چې د خپل کور څخه یو 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 دا شی راوسم چې دغه غاړې ته واچوم. ما د غاړې شان نه دی راخیستی، د مؤمنان د مې نه دی راخیستی. دغه یو پرتوک دی ورمنځه وروای غونده، ورمنځه وروای غونده په دغه حالاتو کې موږ ولې زغون ظلم کیږي؟ ولې داسې یو یو څوک نشته چې دغه افغانانو غم وخوري؟ د خدای څخه وبېرځي، د رسول څخه وبېرځي، زموږ سره مرسته وکړي. دغه مه کوي بل افغانستان د 50 کاله تسې ټوک ټوکي در په در مکي.
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو اونیو کې د کندهار ښار د اوو ناحیو او یو شمېر ولسوالیو څخه نږدې 22,000 کورنۍ بې ځایه سوي، چې له دې جملې 9,500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو اونیو کې نږدې 22,000 کورنۍ د کندهار ښار د اوو ناحیو څخه او د دې تر څنګ یو شمېر ولسوالیو څخه چېرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بیځای شوي. موږ تقریبا 9,500 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای بځای کړي، چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي، د دوی په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش، ظرف، همدغه راس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو، ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. همدا اوس د کندهار په 15, 19, 21 او 15 حوزه کې جګړې روانې دي، چې له امله هر ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کیږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کاناډا په یو لوی ښار تورنټو کې پرون لسګونه افغانانو لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په دوام تورن کړ او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر پاکستان فشار راولي څو له دې کار لاس واخلي. پاکستاني چارواکو په وار وار په افغانستان کې د جګړې په دوام کې خپل دخالت رد کړي. د تورنټو د لاریون له یو تنظیمونکي او سیاسي فعال ډاکټر حزب الله کاظم سره سفی الله ستانګزي مرکه کړې، په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لاریون هدف څو او راتلونکي ګامونه به څه وي.
تقریبا خوښه یو نیم سل 200 سره پاس افغانان دلته راغلي دي او دا په دې خاطر راجمع شوي دي چې د پاکستان د خونخواري نیابتي جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي او په وطن کې خپل خلکو ته ډاډ ورکړي چې موږ په هر ګام د دوی سره ملګری یو او د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې دغه نیابتي جګړه نوره بس کړي. دې نیابتي جګړې ډېر افغانان د ډېرو افغانانو ژوندونه واغستل. هر ورځ وسلها و افغانان وژني. نو د افغان وژنې په خلاف د افغانان راغونډ شوي دي چې د خپل ملي ځواکونو نه او د خپل نظام نه حمله تر وکړي او خپل خلکو ته ډاډ ورکړي.
فکر کوي ستاسو دغه مظاهرې به په افغانستان کې دننه څه تاثیر ولري؟ که څنګه، ځکه چې هلته هم په وار وار غږ پورته شوی دی مګر د جګړې په کچه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
کوشش کوو چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوو. د دې تاثیر په وطن باندې دی چې زمونږ وطنوال چې هر ورځ د جګړې د ناخوالو سره مخ دي، هغه ته به دا احساس ورسیږي چې موږ یوازې نه په بهر کې چې زمونږ څومره مسافر افغانان دي دوی موږ سره ولاړ دي. او بل ګټه به دا شي چې دلته په خپل اوس موږ په خپل قطنامه کې د کاناډا په حکومت باندې هم غږ کړی دی چې د کاناډا حکومت دې په پاکستان باندې فشار راوړي. موږ خپل قطنامه بیا د امریکایي کونسلر ته ورکو، چونکې موږ په بهر کې اوسېږو، زمونږ غږ خاورېدل کېږي. نو که زمونږ د دې لاریونونو د برکته چې دا یوه لړۍ پیل شوې ده، نه یوازې په کاناډا کې بلکې په اروپا کې، په نورو، په امریکا کې، په نورو ښارونو کې، په نورو ملکونو کې، نو امیدوار یو چې تاثیر به دای په نړیوالو چې دوی توجه راوړي د پاکستان نیابتي جګړې ته او نور دوی هم په اخلاص سره او په جدي توګه باندې د افغانستان د قضیې لپاره لاس په کار شي.
څه فکر کوي په څه لارو باندې کولای شي نړیواله ټولنه فشار راوړي؟ غوښتنې خو یې تل ترې کړي دي چې د افغانستان په د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي او پاکستان ویلي څومره چې په وس پوره وغه مو وکړه. فکر کوي تر دې زیات څه کولای شي؟
تا خو اوس ټول نړۍ ته معلومه ده، هر څوک په دې خبر دي چې د پاکستان خبرې د اعتبار اعتماد وړ نه دي. پاکستان استابلیشمنت دروغ وایي. څنګه نړۍ کولای شي چې نور په پاکستان فشار راوړي؟ په پاکستان تاسو ته معلومه ده تر څو پورې چې په پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی بندیزونه نه لګول شوي تر هغې پورې دا ممکنه نه ده. تا تاسو معلومه ده دلته په کاناډا کې د پارلمان غړي دلته په کاناډا کې د کاناډا پخوانی سفیر په افغانستان کې مهم خلک دلته کاناډایان دوی اوس دغه چې کوي په خپل حکومت باندې فشار اچي چې تاسو په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي او بل پاکستان ته چې نړۍ خپل حد وخی زه مطمئن یم چې دوی د خپلې ګټې په خاطر باندې هم دغه نیابتي جګړه نوره ختمه کړي. دې کې ډېر د دې تاوان دی. دوی باید نړۍ باید په دې باندې پاکستان پوه کړي او دې باندې باید پاکستان پوه شي چې نه یوازې دا چې افغانستان ته لوی تاوان دی، خپله پاکستان ته هم تاوان دی او دا قناعت نړیوال ورکوي. افغانان یې شاید نشي ورکولی. افغانانو غوډېرې چغې وهلې، ولې که امریکا، کاناډا، ناټو دغه ټول ملکونه دا اوس چې مظاهرې روانې دي په دې پایتختونو کې، په دې ښارونو کې، ممکن پاکستان د فشار لاندې راشي.
د تورنټو ښار د لاریون یو تنظیمونکی ډاکټر حزب الله کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د څلورو نیول سویو خبریالانو دوسیې به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل سي. د ریاست ویلي چې نیول سوي کسان خبریالان نه دي، بلکې د خلکو ذهنونه د طالبانو خواته اړول. نور په یو راپور کې
په داسې حال کې چې په کندهار کې د څلورو خبریالانو له نیول کېدو یوه ونی تیریږي، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د یو اعلامې په خبرولو سره وایي نیول شوي کسان خبریالان نه او د خبریالۍ په جامه کې د طالبانو په ګټه فعالیت کوي. په دغه اعلامې کې چې د یکشنبې په ورځ خبره شوې راغلي، د خبریالانو د زمري په درېمه نیټه په سپین بولده کې د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب عمری په ګډون له یو شمېر طالب مشرانو سره د جنرال عبدالرازق په کور کې کتلې او مرکې ورسره کړې دي. بیان زیاتوي چې ملت غږ راډیو د فعالیت جواز نه لري او د غشان شینهوا خبری اجانس هم ویلي دي چې سیام رسمي کارکونکي نه دی. ملي امنیت وایي د خبریالانو له طالب مشرانو سره په خپلو مرکو کې هڅه کړې چې طالبان پاک خیو په دې توګه د عوامو ذهنیت د طالبانو په ګټه بدل کړي. خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یانه وایي چې د ملي امنیت لخوا خبره شوې خبر پاڼه د رسنیو د ملاتړ بنسټونو قناعت نشي ترلاسه کولای. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي قانون باید په سمه توګه عملي شي.
مونږ هم د قانوني چلند طرفدار یو پلویان یو، خو قانون وایي، د رسنیو قانون وایي چې هر رسنۍ چې د قوانینو پر بنسټ خلاف کار کوي نو دوی د رسنیو د شکایات او د تخلفاتو کمیسیون د دغه کمیسیون دنده ده چې دغه تخلفات او سیغیداد امنیت ملی کار نده.
تیرونی د ملت غږ سیمیز راډیو درې تنه خبریالان بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، قدرت الله سلطانی او آکا ثناولاسیم چې ویل د شینهوا خبری اجانس لپاره کار کوي د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته له تلو وروسته د راستنېدو پر مهال ونیول شول. دغه چارې د رسنیو ملاتړو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او د دې پیښې د روښانتیا غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د بسم الله وطن دوست همکار شمس عمری له ملي امنیت څخه غواړي چې پر وطن دوست کړي ادعا چې له والی غوښتې کندهار ولایت طالبانو ته وسپاري ثابته کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې هغه څه ډول پیغام دی او څه ډول یې د کندهار والی ته راستولی دی چې دغه پیغام موږ او دولت سره شریک سي چې څه وخت او په کم د کومه طریقه ورته راستولی دی او وطن دوست ویلي دي چې تاسو طالبانو ته تسلیم سي. یو خبره په کندهار کې څه چې راډیوګانې دي تر ډېره حده ځینې غیر قانوني نشرات ولی دلته د فرهنګ ریاست نسته.
په همدې حال کې د هرات ولایت څخه راپورونه خپاره شوي چې د سلام وطندار خبریال شکیب شمس او د پژواک خبری اجانس خبریال استوري کریمي د یک شنبه پورز د هرات په پلمالان سیمه کې د طالبانو تر برید لاندې راغلي، خو دوی ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې راغلي چې دغه خبریالان شاوخوا شل دقیقې له طالبانو سره بندیان وو، خو وروسته بیا د سپینګیر او د طالبانو د وین زبیولا مجاهد په منځګړیتوب بیرته خوشې شو.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر زیاتې سوي جګړې ته پام کړی او په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې طالبانو په ټول افغانستان کې حملې زیاتې کړې او پر درو ښارونو یې پراخ بریدونه پیل کړل. د مقالې په وینا په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو له حملو سره لاس او ګریوان دي، سلګونو کماندو ځواکونه له اقتصادي پلوه مهم ولایت هرات کې ګمارل سوي دي. مقاله یادونه کوي چې په همدې حال کې د هلمند په لشکرګاه کې چارواکو د تازه دمو ځواکونو غوښتنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې طالبانو د کندهار پر هوایي ډګر لږ تر لږه درې راکټونه ویشتلي. د دې حملې په نتیجه کې افغان چارواکي اړ شول چې ټول پروازونه په موقتی توګه ودروي ځکه د هوایي ډګر ځغاستلیکه نیمایي تخریب شوه. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې طالبان پر یو شمیر ولایتي مرکزونو تمرکز کوي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې هیله لري چې د کندهار یا لشکرګاله سقوط سره به شاوخوا 15 ولایتونه ډیر ژر سقوط کړي. په دې مقاله کې د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستي څرګندونو ته هم اشاره شوې چې وایي موږ سوله غواړو خو دوی غواړي موږ تسلیم سو. سٹارز اینڈ سٹرایپس خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام کړی دی او د هغو زندانونو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي بندیان ورڅخه راخوشې کړي. په دې مقاله کې لولو چې طالبان پر شهرونو په حملو سره هغو زندانونو ته هم نږدې کېږي چې پکښې د دې ډلې شاوخوا 15,000 غړي بندیان دي. مقاله د افغان چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي که دا بندیان خوشې سي د جګړې ډګر به لا هم تود سي. ورسته له هغه د زندانونو د امنیت ټینګولو هڅې لا زیاتې سوې چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ګڼ زندانیان د بادغیس مرکزي زندانه په تیښته بریالي سول. په مقاله کې ورسته راغلی چې په کندهار کې هم د زندان د امنیت ټینګولو په هدف اقدامات سوي او افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د دغه زندان د امنیت لپاره ګمارل سوي دي. مقاله د طالبانو له قوله لیکلي چې زندانونه یې هدف نه دي ګرځولي، ځکه دا کار به د بندیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خو مقاله اشاره کوي چې په دوحه کې د سولې د خبرو پر مهال هم د طالب زندانیانو د راخوشې کولو غوښتنه یو مهمه غوښتنه ده چې طالبانو تل مطرح کړي. تیر کال افغان حکومت د سولې د خبرو تر پیل مخکې د طالبانو 15,000 بندیان راخوشې کړل او دای سولې ته د ژمنتیا او ښه نیت اقدام وباله، خو دې کار د مقالې د لیکوال په باور یوازې طالبان نور هم قوي کړل او ډیری یې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو بهرنی مسأله. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د اسرائیلو پر یو تیل ړون کې بیړی د ایران د برید مناسب ځواب ورکړي. دا ګواښ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ورکړي. ایران تورن سوی چې د پنځمې پورازي د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو یو تیل ړون کې بیړی په بی پیلوټ الوتکې سره په نښه کړی ده او دوه کسان یې وژلي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات.
له اسرائیل او بریتانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم د یکشنبې پورس ایران د عمان په سواحلو کې د اسرائیل په یوې تیل وړون کې بیړۍ باندې په مرګونی برید تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې د غبرید ته به مناسب ځواب ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره موږ ډاډه یو چې ایران دا برید ترسره کړی. ښاغلی بلینکن په دغه بیان کې زیاته کړې چې د غبرید لپاره هیڅ توجیه نه ده موجوده او متحده ایالاتونه له خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د د مناسبه ځوابولو لپاره په خبرو بوخت ده. لبلینکن لږ مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تیل وړونکي بیړۍ د برید تر شا ایران لاس درلود او دا یو عمدي برید او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د بریتانیا حکومت د جولای 9 نیټه د عمان په اوبو کې د اسرائیلي تیل وړونکي بیړۍ باندې تر برید وروسته غلی و، خو ښاغلی راب تر دې برید دوه ورځې وروسته یکشنبه وویل دا برید چې پکې د یو بریتانوي وګړي په ګډون دوه تنه وژل شوي د ایران ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کړه. د پنځمې پورس په یو برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزی قومندانې هغه د ډرون حمله یاده کړه، د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کې خطي زیانمنه شوه او دوه کسان چې یو یې د بریتانیا او بلې د رومانیا ووژل شول. ښاغلی روب دا برید بېرحمانه وباله او ویل بریتانیا له خپلو متحدینو سره مشوره کوي څو د نه منلو وړ دغه برید ته ځواب ووایي. په ورته وخت کې د اسرائیل د پوځ لوی درستی جنرال اویو کوخای له خپل برتانوي سیال نیک کارتر سره په دې مسله خبرې کړې. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویل دواړو لورو په سیمه کې وروستي پرمختګونه او دواړو هیوادونو ته متوجه ګواښونه په اړه بحث کړی. په خبر پاڼه کې د دوه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو ستر اعظم نفتالی بنت یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل زه په پوره ډاډ سره وایم چې ایران په دې کې خطې باندې برید ترسره کړی دی.
بدرخیم شلانو
نفتالی بنت وویل نړیواله ټولنه باید ایران پوه کړي چې لویه تېروتنه یې کړې، خو ایران بیا په دې تلوړونکې کښتۍ باندې په برید کې لاس لرل رد کړي او د اسرائیل تورونه یې بې ځایه بللي دي. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده یکشنبه په تهران کې وویل
قطعا این اظهارات محکوم هست.
دا څرګندونې په کلکه غندل کېږي. هغه رژیم چې باید المقدس نیولی باید پوه شي چې دا ډول وړاندوینې به یې هیڅ ناروغي جوړه نه کړي. ایران تر دې مخکې آن په نړیوالو اوبو کې بیړۍ چلونې ته په ګواښ جوړولو تورن شوی دی. په وار وار داسې پېښ شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د بېلابېلو هېوادونو بیړۍ یا درول شوي یا خطر ورته مخ شوی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زبدیر نه خوشم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورځیست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي په فرا او بادغیس کې زرو تازه بې ځایه سویو ته اړینې مرستې رسولې دي. د دې ادارې په خبره په روان میلادي کال کې نږدې 3,000 افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. کابل کې 15,000 ښځو او نارینه وو په ملي پوځي اکاډمۍ کې د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه. د کاناډا په تورنټو او د فرانسې په پاریس ښار کې سلګونو افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاریون وکړ. روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلان واکسین سوي او په پوهنتونونو او لوړ زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو بریدګرو په دوه جلا حملو کې د پاکستان دوه هغه پولیس افسران په نشه کړي چې د پولیو ضد واکسین د ټیم امنیت یې ساته. د پیښې کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې یو بیلاروسي ورزشکار وایي چې روزونکو یې په زوره بیرته هیواد ته ستنوله خو جاپاني پولیسو د دې کار مخه نیولې ده. د طالبانو لخوا د څو مهمو بندرونو په کنټرول سره خلک د خوراکي او سونتو کله لوړې به شکایت لري. ویل کیږي چې د بای د لوړې دو یو الاده ده چې سوداګر ارسیوی دوه ځای یعنی هم طالبانو او هم حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
دوشکلن محمود چې په کندهار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي وایي د خوراکي او سون توکو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي. محمود یوی اته کسیزې کورنۍ مشري کوي.
نسبت ته پخوا کار ته پخوا چې موږ یو ورځ سونه کار کوي اوس چې موږ څلور ورځې کار وکړو هغه ګټه او هغه سوغونه سودا غونه پیسې موږ لاس را ځي. اوس چې کار تر مال راځي امه طالبان محصول اخلي، طالبان مالیات اخلي، امه حکومت مالیات اخلي. حکومت خپل کټه رسی خپل پیسې رسی طالب خپل پیسې رسی تر مامبه ولس خوار دی.
نو موړي ول چې د توکو به دوه برابر لوړ شوی چې بے وزل کسانی د خستلو توان نه لري.
مخکې چې مثال یو ډب غوړي چې د 200 روپۍ او 550 غنی بوه اوس چې د یو لسیم 100 یو لسو شپته کاروبارونه هم دی وی خو ولادې دي جنگونم دي د بل خوا ګرانی سي لارم بنجي دي 15,000 افغاني کړه چې مخې ځنیاخي اوس 3,000 ځنیاخي. اگر مشران تجاران چې کم مال لري پر هغه باندې تاټ واچي وینځم مال لرم پکاسته شي پورته کی خپل د 2 روپو د پاره ولستم ځکی وي.
د خوراکي توکو د ټولنې مشر فضل رحمان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په خوا یو بوري وړ په 1500 افغانۍ وچه وسی بیا 1,000 افغانۍ ته پورته شوې ده. همدارنګ د یو لیټر غوړی یو بیا ل شپږ دېرش افغانۍ څخه 3 افغانۍ ته لوړه شوې ده. نوموړي ویل چې د دې بیو د لوړېدو یو لامل دا دی چې سوداګر اړ شوي چې دوه ځای یعنی طالبانو او حکومت ته جلا جلا مالیه ورکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو کنټرول په قزاقستان کې د وړو د بیې لوړوالی د افغانیو پر وړاندې د ډالرو پورته کېدل او روانه جګړه د بیو په لوړېدو کې رغنده رول لري. د افغانستان د خونو فدراسیون هم ویلي چې په بندرونو کې ناامنۍ له امله د تیر لمریز کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې لس الکم والی راغلی. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته وویل چې له سوداګریزو مالونو دوه ځای محصول اخیستل کیږي چې یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو پر بنسټ په دې وروستیو کې ولوی بندرونه د طالبانو لاسته لوېدلي چې د افغانستان د مالیې وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. د مالیې وزارت ویان رفیع تابی:
مالیه وزارت اوس مهال په اسلام قلعه، تورغونډي، ابو نصر فرایی، سپین بولدک، ای خانم، ډنډه پټان او شیرخان بندر سرحدي ګمرکونو کې فعالیت نه لري. د ګمرکونو په عواید سوداګري پورې تړلي دي. که په سوداګري کې ستونزې وي، عوایدو باندې هم منفي تاثیرات لري.
نوموړي وویل چې د جوزا په میاشت کې حکومت له ټولو ګمرکونو 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. په داسې حال کې چې د سرطان په میاشت کې ګمرکي عواید 4.6 میلیارد افغانیو ته رسیدلي. خو طالب بیان صبیح الله مجاهد وایي دوی د اسلامي امارت د قوانینو پر بنسټ له خلکو مالیا اخلي او زیاتوالی پکې نه دی راغلی. په افغانستان کې د جګړو شدت، د ملکیانو مرګ ژوبله، د کورنیو بې ځایه کېدل، بې وزلي، لومړنیو خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی او د خوراکي او نورو لومړنیو توکو د بیو لوړېدو خلک اندېښمن کړي او له حکومت او طالبانو غواړي چې جګړه ودروي او سوله وکړي. دوی وایي که داسې ونه شي روان وضعیت به لوی انساني ناورین راوسته کړي.
انصاف پلاته کی یو چاغه پسې ورشه بل یغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې ده نه مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازریف وی ګره کوه ازرک ان شاء الله موږ ځنګونه پتی ورکړي.
ازادي رادیو درنو ریډونکو زمنګ سلامونه ومنئ. دا د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې بوو ورې چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو، د جنگونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس نه بلري او نه غذایی مواد. دوی له حکومت مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عبدالرؤف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دې څه و؟ خانو تاسو څو کورونه بستئ؟ نو د پچیشی کې زیانمن شوی وای تاسو. نو دا سروي چې وکستان نوم یې پکې ولیکلو. نو تاسو خو به یو نماینده لرلو، نماینده ته لیستونه نه ورکړي؟ نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي. نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ؟ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه هم جوړ شي او ترمیم شي درته؟ دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. ساده سر د چین د ولسوالۍ نه تقریبا 30 کوره د راډیو ازادۍ ته ټیلیفون کړی چې زمونږ کورونه بران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي.
دو سره د کومک لپاره ستدابیر او پلانونه شته؟
خپل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې مونږ د جلالتمار جمهور رئیس د حکم په واسطه باندې چې یو ځل حیات را لګل او کمرېدون شینواره د حیات په راس کې مونږ سروې کړې ده. تقریبا 2328 کورونه په چشین کې د داعش په جګړه کې خراب شوي دي. څوک مکمل تخریب دي، څوک نیمه تخریب دي. همدارنګه په دا دوه کاله کېږي چې مونږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت له خوا نه، همدارنګه د همکارو موسسو له خوا نه، د بشري موسسو له خوا نه، یا همداسې خیریه ټولنو له خوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي. خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې مونږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي. کړل نو هیله ده په حکومت سره سرکونه جوړ شي تر څو زمونږ بزګرونه خپل میوجات او سبزیجات وخت زمان سره منډی ته ورسي. نو تکالیف شته دی په ټولو ولسوالیو کې، دي ځان ته پاچین کې نه دي، په سپین غر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بل عموم په ټول افغانستان کې داسې شته دی. د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ زه د ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تللولې ده د همکارو موسسو سره، د خیریه ټولنو سره په دې خبره شریکه کړې ده. انشاءالله په قرار قرار به دا کېږي.
ساده صاحب، دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دو وایي چې اوس موږ دفتن خوراکي موادو او دغسې اولیه موادو ته اړتیا لرو، دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد ته تقریبا داسې قصوب نه شي کولی چې ټولو ته ورسي. ما په 2013 او په 98 کې او 1999 او 1999 کې تقریبا د اف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د آی او ایم لخوا نه دې سره مرستې شوې دي. همدارنګه په دې د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسو نه شوې دي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالروف ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټې ربیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو ته سلامونه او ښه هیل وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې د دغه خبرونې اوریدلو ته چې ما طاهر شان چمتو کړی ده شراغلی وایم. لکه څنګه چې می په چیرو خبرونو کې هم وعده در سره کړې و چې تاسو ټولو را رسیدلي پیغامونه په نوبت سره خبرو، نو دا دی همدا کار مو نن کړی دی. او د هغو دوستانو را رسیدلي پیغامونه چې په چیرو خبرونو کې ورته ځای نه پاتې شوی نن یې خبرو. خو باید یادونه وکړم چې تاسو پیغامونه په دې وروستیو وختو کې زیات شوي دي، نو که بیا هم که په دې خبرونو کې ورته ځای پاتې نسی نو په راتلونکو پروګرامونو کې خامخا خبرو، خو په دې شرط چې تخنیکی ستونزې ونه لوي او تاسو خپل د ټلیفون شمیرې د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم او خپل نوم مو په هغه کې ذکر کړی وي. نو په همدې هیله راوسو لومړی به ستاسو د ځینو پیدا سوي دوستانو او خپلوانو په حق له دغه پیغامونو سره واورو.
سلامونه نیکه له احترامات د ازادي راډیو ټول قدرمنو همکارانو ته او یو ورځ ما د ورکسو عزیزانو په خبرونه کې او پیغام می واورید چې دا هلمند او کندهار نه یو ورور پرې شوی چې دا کرام په نامه باندې یو اور کړه نو رښوې ده نو زغلا محمد ولی زدرانی ما اړیکه میله کابل له فریدول سالي انولې دا دلته اور کړه نو دا چې اتلس نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې هغه بوتلې ټولوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې پروري او نو دلته ګرځي داسې ژبه هم لږ بنده بند کېږي خبرې داسې بندې بندې کوي او نوم مې داسې سم نه وایي کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم نو دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم نو ډېر ښایسته ځواني لري ډېر ښایسته ورته ده نو نو زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم مونږ به ورته لاس په لاس کړو نو د ټلیفون شمېره مې دا 0 1 3 2 3 4 شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایم 0 1 8 0 1 0 4 3 د خدای په امان.
السلام علیکم جناب علی السلام علیکم خبر کوم مسجد عبد الرحمن السلام زما سره د اوار څنګه کال کې کور کور کاذ سان کې باندې د نور پیډن ته ژوند ولایم ته کلال او صالح په دین کې بازار ورول ته کورونه یې د څو کاذ څنګه کال کې کور مور کارګر د پیډن باندې نور کې مې خبرانی له وجه کې چا ته معلوم یا تر خبر یا چا ته معلوم دا شیاله دی کوم چې پرایا سلور ایا درګه شاته تو یش په ست پر و سپر و سلور لور درې اته سپاز یو اته څه نه راځي ما سر جاري کوي چې دا کور دانه دې من نکوه. السلام علیکم.
سلامونه ونې کې هیل احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران کابل باګرامه ګرانه د پیغام چې لغمان ولایت نه صاف شه د قورور چې صاف دغه ماشوم مون سره د ګرانه او دغه میره مونږ ونني ولا متاسفانه چې ما ته د ټلیفون وکړ چې میره مونږ ونني ولا بیا دغه پیغام نشر کې او دغه زما شمیره اعلان کې او لګیا د خپل شمیره دغه ګران ورور ته ورته وایم مونږ خدمت کیو شمیره د زما 0 5 9 5 9 5 8 5 8 یعنی 0 5 9 5 9 8 5 8 بل روشن شمیره مرته وایم 0 9 9 5 9 5 1 2 9 دا ولا کې معصوم ډیر خپه د خپل کورنۍ پسې په ژبم ګوند د ګرانه تورې جامې پرتان دي د خدای په امان.
سلامونه مې ته له ترماته د ازادي رادیو کارکونکو ورډونکو ته په خاص توګه مې ستابته زه به تاسو ته څه باندې سجاد نازولې د مرکز هلمند پیغام پرې سم چې یو څلور کړه نه لکه دې مستې ډاکټرې د غدرې ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص یې ما وځوري نو پتہ نمبر دې ماته زنګ وي خو څه نه ترلاسه کې تقریبا څلور کړه هم لرې شمیره مې بس پروا چې پروا 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلور سو نیو سفر ون سی چارز د خدای پمان. السلام علیکم د غزیر اسلام خان ته سلامونه وړاندې کوم. ما یو څلور پیرا کړی د ځو کال سین کایې په څنګه دی پلان مې نه دی زده په دمل سره یا سره کدار چا یې نو کړی په درس مې هلی کوی چې برو سو درې د زو څنګه سره شو سر دیار نه چې کوی چې نه زو بیا سره ورته کړ درې دوا ته لو تنځه یې یو درې
داو د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د جنو پیدا شوی عزیزانو او دوستانو په حق له معلومات راکاوه. اوس په هم راسو ستاسو د رکوسو عزیزانو په حق له پیغامونه به یو ځای سره وو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خدا دادر ټول کډرمن اوریدن کال کارتون ته سلام وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم سرک من دغه آزاد هلمند ولایت واشه ولسوالۍ د لنګر رسول خنه ولده. نو دا چې تر ورځې د وسره وویل چې موږ یو کس ورکوې د اسماعیل په نامه باندې تقریبا درې کال کې جماعت او تبا دادر دې کوم پیغام نشره دي. نو دا چې یو ځوڅه دغه پاړه باندې معلومات ولري دا هغه تاسو څنګه وي دغه ګوزلو ته پیدا شغل ما څه غوښتنه کړې ده. نو دا پیغام پرېږدم چې یو کس د اسماعیل په نامه باندې د واشه ولسوالۍ د سیمې څخه تقریبا درې کاله کېږي چې نادرکه شوې ده. چا سادي تکلیف هم لري د اسماعیل په نامه باندې، نو چا سادي تکلیف لري دا تقریبا دا درې کاله کېږي چې نادرکه شوې ده. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي هم پیدا کولی شي، یا د هغه سره وي یا څوک برک سره وي، هغه ته تقریبا 5000 امریکایي ډالر هم جایزه ورکوي که کوم چا موږ ته د هغه په اړه باندې معلومات راکوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0102 1 4 2 8 1 9. شمېره دې بیا تکراروم: 0102 1 4 2 8 1 9. افغانستان شمېره ده 0102 1 4 2 8 1 9.
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. من زلبکار دواکته د شلمنځله اطلوا شیر ولسوالۍ څخه نو مې خدای آزادۍ راډیو څخه مننه کوم چې زموږ سره زموږ د ورکو دوستانو او کلیبانو په پیدا کولو کې د حد نه زیاته مرسته کوي. نو زما دوست یو ملګری یو شناخته ورک دی چې په نامه باندې بلال محمد دی. تقریبا 4 کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی د شلمند ولایت د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې کورې د شلمند په مرکز د لشکرګاه کې و. له هغه ته 4 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته بلال محمد په اړوند باندې معلومات وي، او یا کوم مسلمان ورور د ده په اړه معلومات ولري، یا د ده دوستان یا په خپله دی زما غږ اوري، نو له مهربانۍ له مخې څخه د زما سره د واټساپ او ټلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د واټساپ شمېره 0102 1 4 2 8 او د ټلیفون شمېره 0102 2 8 6 3 0 2.
السلام علیکم. زه حکمت الله د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ سره در سره په تماس کې یم. د دلارام څخه مزدور شورا کاریسته د شیرینک کلي ته د واده په مراسم کې تللي وو. د 4 کالو هلک موږ ته نادرکه شوی دی. نوم یې احسان الله د پلار نوم یې حکمت الله د نیکه نوم یې حاجي باران. نو کوم مسلمان ورور چې معلومات وکړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0102 1 4 9 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0103 9 2 6 3 9 2. بیا شمېرې درته وایم: 0102 1 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0103 9 2 6 3 9 2. نو کوم مسلمان ورور چې درک معلوم کړي په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي، جایزه 1 لک افغانۍ.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. ازما یو دوست ورته د صبح الله په نو کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو هیله ده چې زما سره چې په همدغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. شمېره د روشن ده: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار: 0 1 9 9 0 9 8 4 8.
السلام علیکم. زه جانان یم له کندهار ولایت څخه زنګ درته ولېږي. زما یو ورور دی د خان په نامه دی، د سیدان زوی دی، سره بغل په نیسه تللی وو. نو بس هغه څلور نیم کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. نو که دی زما دا اواز اوري، یا یو بل مسلمان ورور زما په دغه ورور باندې معلومات لري د مهربانۍ د مسلمانۍ د مخه ما ته په دغه لمبر زنګ ووي. خپل شیرینیزي د لاسه کې 0102 1 4 2 8 1 4 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې د عبدالباقی په نامه دی. دماغې توازن یې نه دی جوړ. دا د مرګي مریضي لري. دا څو وخت کېږي چې ورک دی. هر چا ته که چېرې معلومات یې پر دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووي: 0104 15 3 15 0 5. او بل شماره ده: 0 1 8 15 15 2 1 5 1. هله کوم ارچا کوم سچیر په دې اکنه معلومات راکې وروره خپل شیرینی دی ترلاس. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا غیر د ټول انکارانو ټول غردون کوټانی کې هله سلام وړاندې کوم. زه د ټلیفون پر تاسو جهان باندې یمن دی ولاته ګرښول څه ولینې دماده ماما وی اسم الله نه میږي من مدلل اکا زیدی تو کلی پتن دی هر مسلمان ورو کې پاز معلومات لري نو ګریشو له سوالي تعلیم القرآن د دې ته جره ولي او یا دې په دغه شمیره اړه کوي چې په هو سفر تلور وڅه وڅه ولر تعالی کې شمیره یې بل بیا چې په هو سفر تلور وڅه وڅه ولر خپل ځای ته تلاشي کوي. سلام
درام دا دی یو الک دی د خمخه دی او شلو دوه ښکالو دی او هغه ولین میز دی د بچاله لا زی دی د جاودلا کا فکر لسی دی د ندالی ولسوالی سره د دوه کال په یوه کم کې چورک دی چیرې یادی دا معلومات لري یادی دا خبرې اوري په دغه شمیره دی اړیکه ونیسي سپر و سپر دوه سلور یو دوه سلور و درې بل خپل بیا به د توای سپر و سپر دوه سلور یو دوه سلور و درې.
السلام علیکم. ما یو عربي اسلامي میږي تقریبا 4 سال کېږي د کندهار ولایت څخه نه دره کوي تقریبا 6 کال عمر لري. هر مسلمان ورور خو دې راکړي غواړم معلومات یې په لسل په دغه شنه عربي سمع اسلام کېږي چې په راځي د دې ورش د له سره څنګه څنګه یو ولس په لسل شنه عربي زم بیا وایم چې په راځي د دې ورش د له سره څنګه څنګه یو ولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رباني زمينګار ولایت سناجان ولسوالۍ نه تاسو سره پړی کېږم. زما یو ورور شنو مې نور محمد د رحمان شوی د نازان ولسوالۍ اوسېدونکی شنو نن نو وکاله مخکې د کندهار ولایت د شوروک ولسوالۍ نه طالبانو په یو بریټ کې ژوندای بوله. تر ننه پورې نه ژوندني معلومات نه د مړینې غشوه. هر شاته په اړه باندې معلوماتي سره په دغه لمبر باندې زنګ وای. چې پر وښو دریا بیا شپږ څلور واو یا واو یا دا یو ځل بیا تکراروم چې پر وښو دریو یا شپږ څلور واو یا واو یا دا ډیر اډو نه ډیر مننه.
السلام علیکم. زمو جزلا د کندهار ولایت څخه خبر کوم. زه د محمد زیدی د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ د خاصګر د کلی دی. د عمر نیکه د کلی دی. نن یې سینه مې پر محمد دی مسلمان یو ته تقریبا درې کال کې چې د پاکستان د څنګه جاره تکواسي د سینه څخه نظر کتو دی. د ګنره یې له کو په هر څو کرو په اړه معلومات لري. نو مې ستې په دا غټ ټلیفون کې شمیره زنګ ووي چې پر اړیا د سرویس یو بیا سپښتو نه شپته ټلیفون شمیره دل بیا چې پر اړیا د سرویس یو بیا سپښتو نه شپته. اصل مې تر محمد دی مسول علیو ته د پلار نوم زرداد د ګور نوم لال محمد او د مهمان نوم زین الله رحمت الله آیات الله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه ابراهیم خبر کوم د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ نه. یما یو ورور د ایول اسکاله کیږي چې موږ نه دره کاوه د نوم انارګل د په انار باندې مشهور ده. په دای چې ژوندۍ او د موږ غږ اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري موږ ته په دا شمیره باندې ټلیفون وکړي چې پر وسونه نه وي یو جیرس یو شپته و پنځوس. السلام علیکم.
محمد کلمه د منوره سره زموږ دوستي د عبد الخالق په نامه لري چې دوی تقریبا د اختر په مورد نه درک شوی دي. هر مؤمن مسلمان ورور د فرض باندې معلومات لري د خپل ځمږه غلا ازادي را دي د خپل خاصي اچلار دې دې چې ډیر پېښنه دي چې کوم پر ځای سره د نور سره تماس ونی کې څه پر و څه پر شپه دوا واره و کلور دوا دواره یو بلش مراده چه پروسو نسلیش یوولس لورنوی ناویا که درمونان لازه شدید.
السلام علیکم. زه عبدالمکن د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاول د دښتې زنګ درته ولی دی. ما ورور ورست دی د پنځلسو کالو دی. نن یې شتولا دی د پلار نوم یې حبیب احمد رسول اکا دی. نو دا پنځه میاشتې کېږي چې ورست دی. هر مسلمان ورور که په خبر یا د خپل ځمان دغه شمېره زما سره صپر و دوه واره یو و شپږ
ونه و شپږ صفر پنځه شماره بیا وایم صفر و یو ونه و شپږ. السلام علیکم.
گران اوریدونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ورستی پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل پیغامونه ثبت کړي. موږ په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 دوا یاو یاو دوا.